دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مو تود هرکلی کو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربېره تاندې څنګه او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه هم لرو، خو په سر کې اسدالله لودین ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرتکی، په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې افغان ځواکونه د شپې د عملیاتو په سر ته رسولو سره د امنیت د ټینګښت د مهمو برخو مخکښان شول. د بهرنۍ چارو وزارت له امریکایي چارواکو غواړي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 12 ملکي وګړو وژونکي په سخته سزا محکوم کړي. او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د هند صدر اعظم منموهن سنگ تېره ورځ په دې سلا شول چې دواړه هیوادونه به د خپلو مخالفتونو د هواري لپاره اقدامات وکړي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایرن وایي د شپې د عملیاتو د تړون په لاسلیک سره افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیت د ټینګښت د مهمو برخو مخکښان شول. جنرال ایرن د یکشنبې په ورځ د تړون له لاسلیک وروسته وویل:
دا محل افغان ځواکونه، نه بهرني عسکر، د افغانستان د امنیت د ټینګښت د دوه مهمو برخو مخکښان دي. د هغه ترورستانو په نیولو کې چې د بېګناه افغان ملکیانو ژوند ګواښوي، او د زندان د ملو تر شا د ترورستانو د ساتلو په برخو کې ترورستان د همدې وړ دي.
په دې نوي تړون باندې له څو میاشتو راهیسې د افغانستان او امریکا ترمنځ خبرې روانې وې، او بالاخره د یکشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن لاسلیک کړ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت له امریکایي چارواکو غواړي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 12 ملکي افغانانو وژونکي رابرت بیلز په سخته سزا محکوم کړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د بیلز پر مجازاتو ټینګار وکړ.
موږ دریز داده چې د متحده ایالاتو چارواکي د افغانستان دولت ته پر وخت شفاف او دقیق معلومات وړاندې کړي، او د دې پیښې عامل په شدیدترین جزا باندې مجازات کړي.
موسازی د غرض هیله وښوده چې افغانستان ته د دې قضیې د څېړلو په هدف راغلی امریکایي پلاوی باید افغان حکومت ته د خپلې څېړنې په برخه کې د هر پرمختګ په اړه معلومات ورکړي. رابرت بیلز نږدې یو میاشت وړاندې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې 12 ملکي وګړي ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ملي امنیت چارواکي وایي چې په کندهار ولایت کې د یو داسې کس په ګډون چې د ځان وژونکي حملې نیت یې درلود و تنه وسلوال مخالفین نیولې دي. د کندهار د ولایت مقام لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان په تیر یوه اونۍ کې نیول شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو کسانو کې یو پاکستانی تبعه او د وسلوالو مخالفینو درې سیمه ییز قمندانان هم شامل دي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 40 پوله، یو پاوند 8 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومنه 26 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 548 افغانۍ. د هم سیمه ای ځوانړيوال خبرونه: د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د هند صدر اعظم منموهن سنگ د یکشنبې د ورځې په خبرو کې سلا شول چې دواړه هیوادونه باید د خپل مخالفتونو د حل لپاره ګام پر ګام پر مخ ولاړ شي. دواړه مشران وویل کتنه او خبرې دوستانه او جوړونکې وي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ وویل زرداري ورته بلنه ورکړې چې پاکستان ته سفر وکړي، او د هغه بلنه منلې ده. زرداري په یو غیر رسمي سفر هند ته تللی، او دا په تیرو وو کلونو کې دغه هیواد ته د پاکستان د ولسمشر لومړنی سفر دی. که څه هم چې د هند ته د زرداري سفر رسمي نه دی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو شوو اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې کړې دي. د کشمیر مسلې او د هند پر ضد د پاکستان پوځي فعالیتونو د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړی دی. څارونکي وایي هند ته د زرداري سفر به په دې مسلو کې کوم پرمختګ رامنځته نه کړي. د آذربایجان په مرکز باکو کې د یکشنبې په ورځ د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې. مظاهره کوونکو په هیواد کې د سترو بدلونونو او د جمهور رئیس الهام علیف د استعفا غوښتنه کوله. د مظاهرو تنظیمون کی وای په دې مظاهرو کې شاوخوا 10000 کسانو برخه اخیسته و، خو پولیسو د شمیر 1200 خودلې دی. یو شمیر مخالفان وای پولیسو وهلی او حکومت په مظاهرو کې د زیات شمیر کسانو د مخنیوي په مقصد عامه ترانسپورت ګډوډ کړی وو. پولیسو د مظاهرو چانو د وهلو ادارت کړی ده. د نایجیریا په شمالي ښار کادونا کې د یک شمې د ورځې بمی چاودنې کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول او زیات شمیر ټپیان دي. چاودنه د موټر بم په واسطه وشو او د شاوخوا رستورانتونو، یو هوټل او د دو کلیساو ته سخت زیان واړوه. په دې سیمه کې مذهبي شخړې روانې دي او زیات شمېر کسان پکې ووژل شول. چارواکي وایي په سیمه کې د عیسویانو د اختر یا ایستر په ورځ د حملې خبرداری ورکړل شوی و. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. بلخوا د نړۍ د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ بندیکت د عیسویانو د اختر یا ایستر په مناسبت د یک شمې په ورځ د ایټالیا په مرکز روم کې راټول شوو زرګونو کسانو ته د سولې پیغام واورو. پاپ د سوریې له حکومت څخه وغوښتل چې روانه خونړۍ شخړه دې بنده کړي او دغه راز په نایجیریا او مالی کې د خراب وضع یادونه وکړه. په دې هیوادونو کې عیسویان هم ژوند کوي. او د اسرایلو د دفاع وزیر ایهود بارک د یک شمې په ورځ د نړۍ شپږو طاقتونو ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره په راتلونکو خبرو کې باید د تهران د یورانیم د غنی کولو په پروګرام سخت محدودیتونه ولګوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي امریکا، بریتانیا، چین، روسیا، فرانسه او د غرض جرمني به د راتلونکو جمعې په ورځ په یو نه اعلان شوی ځای کې له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي. تیره میاشت د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د اټومي لانجې د سوله ییز حل لپاره درې اساسي ټکي په ګوته کړي وو. د ویلی و تهران باید په قوم خار کې ترجمه کې لاندې اټومي تاسیسات لمنځه یوسي، د یورانیم غنی کول باید بند کړي او په ټول هیواد کې د غنی کولو وسایل باید لری کړي. د ایران د جمهور رئیس محمود احمد نژاد په رسمي وپاڼه کې ویل شوی ایران خبرو ته چمتو دی او د راتلونکو غونډې لپاره عملی وړاندیزونه لري. د خبرونو پای.
خبرونه ملازاده رادیو اوریدل د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. افغانستان او امریکا په خپلو کې د شپې د عملیاتو په اړه د یو تړون په لاسلیک کولو سره په خپلو کې د اوږدمهاله ستراتیژیکي همکارۍ د سند لاسلیک ته نږدې شول. په دې اړه په ریپورټ سربیره مولې دې خبر کو چې د هلمند چارواکي وایي د امنیت د انتقال درېمې دورې ته چمتو دي، خو لا له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو شکایتونه څومره تر افغان چارواکو پورې رسیدلي او تر اوسه افغان چارواکو په دې اړه څه کړي، په دې اړه مو ریپورټ لرو. او د پاکستان لاغه غوښتنې مو هم خبرو چې له نړیوالو یې د خپلو هغه سرتیرو د ژغورنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې چې په سیاچین کې واور لاندې کړي. که وختو نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې پروګرامونه مه هېروئ. افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د شپې د عملیاتو په اړه یو تړون لاسلیک کړ او د څېړونکو په وینا دا تړون به د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ تړون ته لاره خلاص کړي. د مسلې په اړه رویټرز خبري ایجنسی یو ریپورت خپور کړی چې جناقا الکوزی غټ ټکی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو او افغان حکومت د یک شنبه په ورځ یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به د شپې لخوا عملیات د افغان ځواکونو په واک کې وي. په دې معنی افغان ځواکونه به د شپې د عملیاتو د کولو او یا نه کولو صلاحیت ولري. د نوي تړون پر اساس به د شپې په تیاره کې د افغانانو پر کورونو باندې د يرغلونو مخه ونیول شي او کچېرې د امریکا د پوځ خاص ځواکونه د شپې د عملیاتو اړتیا وویني، باید چې یو افغان قاضي د کولو امر ورکړي. د دغه تړون په لاسلیک سره د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ د تړون لپاره لار هواره شوه او د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لانجمنه مسله حل شوه. د شپې لخوا د امریکایي ځواکونو عملیاتو په افغانستان کې د ډیره بهرنۍ عسکرو پر وړاندې د خلکو احساسات راپارولي او وسلوال مخالفان ورڅخه ګټه اخلي. ناتو قومندانانو دا عملیات د وسلوالو د ټکولو لپاره اغیزمن بللی دي، خو دې مسلې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حضور او د غرض د افغان ځواکونو د روزنې په چارو کې د امریکایي پوځي روزونکو ونډه تر پښتنې لاندې راوسته وه. په دې نوي تړون باندې له څو میاشتو راهیسې د افغانستان او امریکا ترمنځ خبرې روانې وي او بالاخره د یکشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن لاسلیک کړ. جنرال ایلن د تړون د لاسلیک پر مهال وویل نن مونږ د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون لاسلیک کولو ته یو ګام نور هم ورنږدې شولو. تر ټولو مهمه دا ده چې مونږ نن د یو خپلواکه او امن افغانستان لپاره خپل لید او هدفونه سره شریک کړل. جنرال ایلن زیاته کړه دا مهال افغان ځواکونه نه بهرني عسکر د افغانستان د امنیت د ټینګښت د دوو مهمو برخو مخکې خاندي. د هغو ترورستانو په نیولو کې چې د بېګناه افغان ملکیانو ژوند ګواښوي او د میلو تر شا د ترورستانو د ساتلو په برخو کې ترورستان د همدې وړ دي. د دغه تړون پر اساس به د افغانستان حکومت پر هغو بندیانو پوره واک ولري چې د شپې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوي او یا نیول کیږي. افغان چارواکي به له بندیانو سره د امریکایي تحقیق کوونکو د کتنې او تحقیقاتو اجازه ورکوي. په سند کې دا هم لیکل شوي چې یو افغان قاضي به مخکې له مخکې د شپې د عملیاتو اجازه ورکوي او که اجازه ورنکړي عملیات به نه کیږي. د دې کار د اجراتو د ښه کېدو په مقصد افغان حکومت وایي دوی به یوه قضایي عملیه جوړه کړي تر څو وکړای شي په وخت او د امنو عملیاتو اجازه ورکړي. یو شمېر څېړونکي اندېښمن دي او په دې باور دي د شپې عملیات چې د وسلوالو پر ضد تر ټولو اغېزمن تاکتیکونه دي د چټک عمل لپاره زیات زن به د ناتو ځواکونو عملیاتو ته زیان ورسوي او دې کار ناتو قمندانان اندېښمن کړي دي. د شپې لخوا د ټولو عملیاتو مشري به د افغانستان د کماندو خاص ځواکونه کوي. امریکایي عسکر به ورسره مرسته کوي او مشورې به ورکوي. د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ په یو خبري کانفرنس کې وویل له دې وروسته به د شپې لخوا ټول عملیات د ملي پوځ، ملي پولیسو او ملي امنیت د کسانو لخوا او د قاضیانو په نږدې همکارۍ سره ترسره کیږي. په تړون کې دا هم راغلی چې د امریکا متحده ایالات به د افغانستان خاصو ځواکونو ته ټول لازم وسایل او تخنیکي امکانات برابروي. امریکایي چارواکي هیله مند دي چې په راتلونکي مې میاشت کې د امریکا په شکاګو ښار کې د ناتو له مرکزي غونډې مخکې به له افغانستان سره د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ تړون لاسلیک شي. امریکا په عین حال کې زیار باسي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین جاوید لودین چې له امریکایي چارواکو سره د ستراتیژیکي تړون په خبرو کې د افغاني لوري د هیئت مشر دی د شنبې په ورځ وویل دواړو خواوو نشو کړای چې د دغه تړون ګټې خپلو خلکو ته بیان کړي او هغه اندېښنې لرې کړي چې ګوندې بهرنیان افغانستان په خالي میدان پرېږدي.
دوستانو و موریدل چې افغانستان او امریکا په خپلو کې د شپې د عملیاتو په اړه د یو تفاهم لیک په لاسلیک سره د ستراتیژیک سند امضا کولو ته نږدې شول. زموږ غږ لازادې راډیو نوري د کابل چاپګن ورسپانو په همدې موضوع تبصره کړې ده او خپل سرمقالې ورته ځانګړې کړې دي چې حمید مومند ورته کتنه کوي.
د کابل ورسپانو د نن ورځې مهمې تبصرې په افغانستان کې د شپې د عملیاتو افغاني کېدو ته ځانګړې کړې او په دې اړه بېلابېل نظرونه راخستې دي. خدمتګار نظر تور ورسپانو افغان ځواکونو ته دا ګرانه بلل چې د شپې په عملیاتو کې خپلې وړتیاوې ثابت کړی شي او دا ځکه چې افغان ځواکونه هغه پرمختللې وسلې او امکانات په واک کې نه لري چې امریکایي ځواکونه به په دغو عملیاتو کې کارولې. ورسپانې په دې اړه د امریکا او افغان دولت ترمنځ لاسلیک شوي تړون ته په اشاره لیکلی چې پس له دې به دا عملیات له ناټو سره د یوې ګډې کمیټې لخوا تر استخباراتي او اپراتیفي څېړنو او د قضایي ادارو له اجازې وروسته ترسره کیږي. ورسپانې دغو محدودیتونو ته په اشاره لیکلی چې دا عملیات به یوازې د هغو کسانو په وړاندې ګټور ثابت شي چې ناخبره وي او ژر خپل ځای نه بدلوي. ورسپانې د دې لپاره چې د دغو عملیاتو مؤثریت په خپل حال پاتې شي سپارښتنه کړې چې په تفاهم لیک کې یاد محدودیتونه باید له منځه یوړل شي. ویسا خپلواکې ورسپانې بیا که څه هم د دغه تفاهم لیک لاسلیک کېدل مهم بللې خو ټینګار یې کړی چې اوس باید عملاً بدلون راشي او خلک دا احساس کړي چې پر دوی د وحشت شپه پای ته رسېدلې ده. ورسپانې په ورته وخت کې افغان ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې هغه تېروتنې تکرار نه کړي چې بهرنیو ځواکونو به کولې او باید هڅه وکړي چې له دغه ازمیښت نه بریالي راوځي. ملي باور نه دولت ورسپانه هم په دې ټینګار کړی چې د شپې د عملیاتو د افغاني کولو لپاره که څه هم تفاهم لیک لاسلیک شو خو په کار ده چې د عملیات عملاً افغاني شي. ورسپانه لیکلی چې د امریکا او افغان دولت ترمنځ زیات تړونونه لاسلیک شوي خو امریکا یوازې په هغو عمل کوي چې په ګټه وي. ورسپانه وړاندې د 2003 میلادي کال پوځي او تخنیکي تړون ته اشاره کړې چې د وخت د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو لخوا له ناټو سره لاسلیک شوی و. ورسپانه لیکي چې امریکا له دې تړون نه خورا خوشاله وه او دا ځکه چې د هغې له مخې دوی ته د هر څه کولو واک ورکړل شوی و خو کله چې دا تړون له منځه یوړل شو نو امریکا دا ونه منله او اوس هم د هغې له مخې چلند کوي. ورسپانې افغان دولت ته سپارښتنه کړې چې د شپې د عملیاتو د افغاني کولو تړون د عملي کولو لپاره باید جدي ګامونه پورته کړي. سرنوشت نه دلو تر اوسپانې بیا د شپې د عملیاتو افغاني کول د افغان لوري دویم مهم بری بلل او لیکلی چې له اوږدو لانجو وروسته بالاخره امریکا ورته غاړه کېښودله. روسپانه لیکي چې تر دې مخکې د افغان دولت لپاره خو هلو ځلو وروسته امریکا چمتو شوه چې د بګرام زندان هم افغان لوري ته وسپاري، او دا دواړه هغه مسایل وو چې افغان دولت له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو لپاره د شرط په توګه وړاندې کړی وو. روسپانه لیکلي چې روسیه پرمختګونه هغه ویاره هم له منځه یوړله چې یو شمېر امریکایي پلوه سیرو به ورته اشاره کوله او ویل به چې که افغان حکومت له امریکا نه دا ډول غوښتنې مطرح کړي نو ممکن امریکا افغانستان ته شا کړي. روسپانه لیکي چې امریکا په سیمه او افغانستان کې داسې اهداف تعقیبوي چې تر دې زیاتې سختې غوښتنې به هم ومني. هیواد دولت روسپانه د شپې د عملیاتو د افغاني کېدو هرکلی کړی او هغه د ملي حاکمیت د خوندي کولو لپاره یو مهم ګام بللی. انیس دولتي روسپانه بیا لیکلی چې د شپې د عملیاتو افغاني کول د افغان دولت او خلکو اساسي غوښتنه وه.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادې رادیو نه اورئ. د هلمند چارواکي وایي د امنیت د انتقال درېمې دورې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې د مرکز لشکرګاه په شمول درې ولسوالۍ هم د امنیت د انتقال په دویم او درېمه دوره کې افغان ځواکونو ته سپارل شوي. د هلمند والي د امنیت د انتقال د درېمې دورې لپاره ځینې غوښتنې لري چې په دې اړه به زموږ د همکار راستولی رپورټ واورو.
د هلمند والی محمود الله منګل وایي د افغان ځواکونو د چپیانو د چټکو لیږدولو د وسایلو څخه نیولې بیا د مین پاکۍ تر مسلکي ډلو او د شپې د عملیاتو تر امکاناتو پورې د ځینو ستونزو سره مخامخ دي. منګل وویل ځواکونه درنې وسلې نه لري، که څه هم په یو شمېر پیښو کې په خاص ډول د شپې له پلوه د یوازې عملیاتو کولو لپاره پوره امکانات هم نه لري، خو بیا هم د دوی ټول ځواکونه او ادارې چمتو دي چې د امنیت د انتقال په درېیمه دوره کې هم ځینې سیمې افغان ځواکونو ته له بهرنیو ځواکونو څخه واخلي. ولول په هلمند کې ډیر پولیس روزل شوی دي، د خلکو سره د تلاشی او عملیات پر مهال شروع یې کوي، او په مقابل کې د پولیس سره هم د خلکو اړیکه ښه شوې ده او اولس پر دولتي ځواکونو باور کوي.
د شپې د عملیاتو په وخت کې هغه وسایل او تجهیزات چې د شپې عملیاتو کې ترې استفاده کوي زموږ د قوتونو په لاس کې نشته، او همدارنګه د ډیماینینګ یا د ماین د پاکونې تجهیزات زمون قوتونه په ښه ډول سره پلاس کې نه لري، او یا ځینې درندې وسلې. د دغو ټولو نیمګړتیاوو سره سره بیا هم زموږ قوتونه وکولی شول چې په د څلورو ولسوالیو کې د مرکز په شمول چې انتقال ترسره شوی دی حالات زموږ تر کنټرول لاندې دي، زموږ وسلوال ځواکونه کولی شي چې پوره مېړانه او سرښندنه سره خپل وظایف سرته ورسوي.
منګل هغه سیمو ته اشاره ونه کړل چې د امنیت انتقال په درېیمه دوره کې به شامل شي، خو ټینګار یې وکړ چې ټولې هغه سیمې کومې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه نیول شوي دي د انتقال لپاره چمتو دي. یوې دولتي سرچینې چې د نامه د ښودلو څخه ډډه کول د ازادي راډیو ته وویل د انتقال په درېیمه دوره کې د هلمند ولایت ګرمسیر او خانشین ولسوالۍ له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو سپارل کېږي. خلک وایي په ټولیز ډول په هلمند کې د لشکرګاه په شمول په درې ولسوالیو کې د امنیت انتقال پروسې ښې پایلې ورکړې دي، خو د هلمند خلک له مرکزي دولت او بهرنیو ځواکونو او د افغان ځواکونو سره د مرسته کوونکو نه غوښتنه کوي چې سرتیرو ته درنې وسلې او پوره مهمات ورکړي.
ملي پولیس، ملي اردو، تکویه او دغه سره مرسته اوس ان شاء الله ځکه هغه افغانان دي لچا څخه کم نه دي، ارسل لري هرڅه کولای سي، او خارجانو څخه کم نه دي.
خارجان وځي مش پولیس پات مش پل د پولیس ار چون دي خوشاله وي چې مش پولیس تلته نه بټاکي نه بټوکي، او خارجان چ پات سو د شپې پر درې بجې راځي چاپاوي بې ګنا خلک ودی وژني.
دا هم د یادونه ده چې د امنیت د لیش په لومړی پړاو کې د هلمند مرکز لشکرګاه په دوهمه دوره کې نادالی، مارجا او ناو ولسوالۍ شامل وي چې پترسکی په لشکرګاه کې په پرله پسې ډول بمی چاودنو او ځانمرګو بریدونو ګڼ شمېر دولتي چارواکي او ملکی وګړي ووژل، خو په نادالی، ناوې او مرجو ولسوالۍ کې تر انتقال وروسته ځانګړې ستونزه او پیښه نه رامنځته شوې، مګر د پولیسو او طالبان ترمنځ د بریدونو د ځینو پیښو راپورونه ورکول کېږي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دوی په وړاندې یو ځل بیا د تاوتریخوالي یوه نوې څپه راپورته شوې چې نه دوی نه یې کورونه او نه یې هم شتمنۍ خوندي دي. افغان چارواکي هم دا تاوتریخوالی تاییدوي او وایي چې په هکله به یې لازم اقدامات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره دا ډول تاوتریخوالی کېږي، بلکې مخکې هم هغه کډوال چې په ایران کې ژوند کوي کله د ایران د حکومت او کله هم د عامو خلکو لخوا ځورول شوي. جمیله ظریف له نور تفصیل سره.
افغان چارواکو په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د وروستۍ پیښې په اړه محتاطانه خبرګون ښودلی، خو ویلی دی چې د ستونزې د حل لپاره به له ایراني لوري سره خبرې وکړي. د ورکړل شویو رپورټونو له مخې هغه افغانانو چې د ایران په یس ښار کې ژوند کوي شکایت کړی چې دا ځل له دوی سره د ایرانیانو لخوا په ډله ییزه توګه تاوتریخوالی کیږي. د کډوالو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات ازادي راډیو ته وویل چې د دې وروستۍ پیښې په هکله احوال نه دی ترلاسه کړی، خو وایي چې هڅه کوي دا موضوع له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي.
په ایران کې د کډوالو چارو وزارت څنګه او د افغانستان سفارت اقدام کوي چې د هغوی له محلي حکومت سره خبرې وکړي؟ که ستونزه جدي وي نو د ایران د کورنیو چارو له وزارت سره به یې شریکه کړي، او که وړه وي نو همالته حل کیږي. موږ تر روسي حده هڅه کوو چې د افغان کډوالو په وړاندې کومه ستونزه چې وي تر اخره بریده یې وڅېړو.
د افغان کډوالو په وړاندې دغه تاوتریخوالی د هغې پیښې په غبرګون کې کیږي چې پکې څو تنو افغانانو یو ایرانی تښتولی دی. په ایران کې میشت یو شمېر افغانانو له ازادۍ راډیو سره خپلې ستونزې داسې شریکې کړې.
دلته په یس کې په اردکان کې ډېر په دغه یو ځای دی په مال په نامه د افغان آباد نومېږي. په دغه ځایګي کې وروره داسې ورځ راغلې ده، یوه سپین سرې صدقه کړې مړه ده، نور هم زخمیان شوي دي چې په د آبادي ټوپکو باندې د مال خلکو وویشتدي. خلک ټول راټول شوي دي، بنزین یې په لاس کې دي چې کورو ته اور وراچي. څوک نه کار ته وتلی شي، نه نونوایي ته تلی شي.
همداراز د ولسي جرګې د کډوالو او رستنیدونکو چارو کمیسیون هم په ایران کې د افغانانو ځورول تایید کړل او ویل چې دا ځل له افغانانو سره د ایران د حکومت لخوا نه بلکې د عامو خلکو لخوا تاوتریخوالی شوی. د دې کمیسیون یو غړي یوسف صابر ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به ایران ته یو پلاوی لاړ شي او په دې هکله به له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي.
ایرانیان افغانانو ته د یو ګاونډي په صفت باندې، د یو مسلمان په صفت باندې خیال نه دي. هغوی همیشه په مجلس کې یوه خبره کړې ولې په عمل کې نور کارونه کوي. او موږ د مهاجرینو د وزارت او د هم په خلاص کې یو کمدانن مونږ دوی سره ګورو تر څو پورې دوی په دې باره کې یو ښه قوي اقدام وکړي، یو باصلاحیته حیات هلته ولیږي.
هغه افغانان چې په ایران کې ژوند کوي تل د ایرانیانو لخوا په ناوړه توګه ځورول کیږي. د ژوند شرایط ورته تنګ شوي او د افغانانو ماشومان په ایران کې د زده کړې له نعمته بې برخې دي. د رپورټونو له مخې په ډېرو مواردو کې هغه خلک چې په ایران کې د قاچاق په تور نیول کیږي پرته له دې چې له ځان څخه د دفاع حق ورکړی شي اعدامیږي.
ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
د امریکایي ژغورونکو یو ډله پاکستان ته رسیدلې څو د دې هیواد د هغو پوځیانو په ژغورنه کې مرسته وکړي چې وړ مورس تر واور لاندې شوي. د پاکستان پوځ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له هند سره په پوله یې په یوه غرنۍ سیمه کې څه باندې سل پوځیان د واورو راشي لاندې کړي دي. د پوځ ویان جنرال عطار عباس ویلي چې دغه د واورې راشي دومره لوی او ستر و چې د پوځ یو سیمه ییز مرکزی په بشپړه توګه په واورونه نه ایسته. د دې موضوع نور جزئیات له پیښور د ازادي راډیو د خبریال پراستولي ریپورت کې اورو.
د دې هیواد د پوځ د اماډیکو دفتر د شنبې پر سهار خبر ورکړ چې له هند سره پر ګډه پوله د سیاچین په کنګلزار غرنۍ سیمه کې څه باندې سل تنه پوځیان تر واورو لاندې شوي. د غرنۍ سیمه چې تل پر سپینو واورو پوښلې وي د تیزې او سړې هوا له وجې د هندي او پاکستاني پوځ لپاره د جنگ تر میدانه خطرناک بلل کیږي. د پوځ د اماډیکو د دفتر مشر تورن جنرال عطار عباس د یکشنبې په شپه د پاکستان له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې که څه هم د کوم هیواد یادونه ونه کړه، خو وی ویل چې له دوستو هیوادونو نه په دې لړ کې د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې.
د پوځ لوی درستیز
د یکشنبې په ورځ په خپله له سیمینه لیدنه وکړه او د ژغورنې چارې یې له نږدې وڅارلې. خو خپلې هڅې په چټکۍ سره پیل کړي، خو د دې تر څنګ له هغو دوستو هیوادونو څخه چې اړوند ماهرین او وسایل په واک کې لري د مرستې غوښتنه کوو، خو باید وایم چې دا به یوازې تخنیکي مرسته وي. نوموړي وویل د پاکستان د پوځ بېلابېلې ډلې د شنبې پر سهار سیمې ته رسېدلې، خو دا چې دا یوه پیچلې لوړه او لرې پرته غرنۍ سیمه ده او ټول اکمالات ورته یوازې د هوا له لارې کیږي، ځکه نو د ژغورنې په چارو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. جنرال عباس وایي پر ګلیاړي نومي پوځي مرکز را پریوتي راشي یا برف کوچ زر متره اوږدوالی او ورته اندازه پلنوالی درلود. نوموړي د پوځیانو د هویت او سیمې په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې ډله کې څو تنه عالی رتبه پوځي افسران هم شامل دي.
کمانډنګ آفیسر ہے، ایک میجر ہے، ایک کیپٹن ہے، اور اس کے علاوہ باقی
په لادره کې پوځیانو کې د دغه پوځي مرکز د قومندان په ګډون یو تورن، یو کیپټن، څو ضابطان او خورد ضابطان او نور سرتیری شامل دي چې مجموعی شمیر یو سلو څلی رشتنو ته رسیږي. د دې ترڅنګ 15 تنه ولسی خلک هم پکې شامل دي. د پوځیانو د ځای او سیمې په باب دومره معلومات ترلاسه شوی چې شاوخوا 80% د شمالي سیمو اوسیدونکي دي. جنرال عباس وایي سره له دې چې د نجات بیلابیلې پوځي ډلې له تیرو 6 ساعتونو راهیسې په چارو بوختې دي، خو لا هم د ایسارو پوځیانو په موندنه نه دي بریالي شوي. نوموړي د تلفاتو په باب وویل په واوره کې د ایسارو پوځیانو د برخلیک په باب څه ویل به له وخته وړاندې وي، خو زیاته یې کړه چې د ژغورنې هلې ځلې په ډېرې چټکۍ سره روانې دي. سیاچین د هندو پاکستان ترمنځ هغه ستراتیژیک غرنۍ سیمه ده چې تل پر واورو پوښلې وي. په دې سیمه کې دواړو هیوادونو له 100 to 200 پورې پوځیان ځای پر ځای کړي دي. سیاچین هغه سیمه ده چې یوه برخه یې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال د هندي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د وروستیو راپورونو له مخې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یوه 8 کسیزه ډله له پاکستاني پوځیانو سره د مرستې لپاره پاکستان ته رسېدلې او ټاکل شوي چې د دوشنبې په ورځ به د پیښې ځای ته واستول شي.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري پرون په یو ورځني سفر هندستان ته تللی و. نوموړي دا یو شخصي سفر بللې، ویلې دي چې اصلي هدف یې د یو صوفي له زیارت ته تګ و او دعا و، خو په عین حال کې د هند له صدر اعظم سره هم لیدنه کړې. په دې کتنه کې دواړو مشرانو پر یو لړ سیمه ییزو خپل منځي مسایلو خبرې کړې او د خبرو اترو د لړۍ جاري ساتلو پریکړه یې هم کړې ده. د پاکستاني مطبوعاتو هند ته د زرداري د سفر څنګه ارزیابي کړې له پیښوره پرې د ازادي راډیو خبریال یو رپورټ راستولی چې اوري.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري په داسې حال کې خپل تر ټولو ستر رقیب هیواد هندوستان ته سفر وکړ چې هیواد یې په نړیواله کچه او دولت یې په کور دننه له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. زرداري کله یوې خوا له امریکا سره د اړیکو او په افغانستان کې د ډیره ناټو ځواکونو د اکمالاتي کاروانونو پر مخ د لارې بیرته پرانیستو پر مسله د اپوزیسیون ګوندونو تر سخت فشار لاندې دی. نو په تازه ورځو کې د امریکا له لوري د یوې سخت دریز مذهبي پاکستاني ډلې د مشر پر سر د 10 ملیونو ډالرو نغدي جایزې اعلانولو په نړیواله کچه له نویو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی. د پاکستان ډیری خصوصي تلویزیونی چینلونو او انټرنیټي خبرونو هم دې مسایلو ته په پام هندوستان ته د نوموړي د ورځني سفر په باب بیلابیل بحثونه کړي او هر یو یې له خپل لیدلوري احتمالي عواقب ارزولي. نیوز ټرایب ویبپاڼه په یوه مقاله کې لیکي هندوستان د پاکستان هغه سرسخت دښمن دی چې په هر ډګر کې د پاکستان د ګټو د زیانمنولو هڅې کړي او تر یو حده په خپلو اهدافو کې بریالی شوی هم دی. خو له دې هر څه سره سره د زرداري حکومت په دې وروستۍ کې په تجارتي برخه کې هندوستان ته د دوست هیواد درجه ورکړه چې دا په خپله د پاکستان په زیان او یو نه جبرانیدونکی اقدام دی. ویب پاڼه وړاندې لیکي هندوستان په دې وروستۍ کې یو وار بیا بلوچستان ته لاسونه غځولي او په لویه کچه له ټولو هغو اشخاصو او ډلو سره بې کچې مرستې پیل کړي چې د یو خپلواک بلوچستان لپاره په پټه یا وسله واله مبارزه کوي. پاکستانی تلویزیونونو هم په خپلو خپرونو او ګردی میزونو کې له کارپوهانو او سیاستوالو سره همدا موضوع څېړلې او پر بیلابیل اړخونو یې بحثونه کړي. د پاکستان مشهور سیاستوال او د اطلاعاتو پخوانی وزیر شیخ رشید احمد د زرداري د سفر یو بې مقصده سفر وباله او ادعا یې وکړه چې هیڅ ډول لاسته راوړنې او مثبت نتایج به ونه لري. د دې هیواد د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپل ګوند د یوې ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم دا یو ناکام سفر وباله او وی ویل چې د زرداري دا سفر به له هندي مقاماتو سره د ګډو او یو ځایي عکسونو اخیستو پرته بله هیڅ ګټه ونه لري. بلخوا د هندي مهاجرو ډلې یا متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین بیا دا یو ګټور سفر وباله او د ښو نتایجو تمه یې څرګنده کړه. د سیاستوالو په شان د سیاسي چارو کارپوهان او مبصرین هم بیلابیل نظریات لري. ځینو دا سفر د دواړو هیوادونو په ترینګل وړیکو کې د پرمختګ پر لور یو مثبت ګام وباله، خو ځینو نور بیا په دې باور دي چې د با مقصده مذاکراتو لپاره تر ټولو مهم او اساسي شرط د باور فضا رامنځته کول دي. په مجموع کې پاکستانی رسنیو د کشمیر د لنجمنې سیمې په ګډون له هندوستان سره د خپلو ټولو ستونزو پر هوارولو ټینګار کړی او هر ډول خبرې اترې د دواړو هیوادونو په ګټه بللي، خو په دې لړ کې د رښتینی پرمختګ لپاره یې روښانه تګلاره او خپل منځي باور اصلي او اساسي شرط ګڼلی. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري چې د یک شنبه پر سهار په یو شخصي سفر هند ته تللی و، په نوي ډیلي کې د دې هیواد له صدر اعظم ډاکټر منموهن سنگ سره تر کتنې وروسته تیر ماخوستن بیرته اسلام آباد ته ستون شو. که څه هم د پاکستان دولت لا تر اوسه د دې کتنې په باب ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو نړیوالو او پاکستاني مطبوعاتو د هندي مقاماتو له قوله لیکلي چې د هند صدر اعظم له زرداري سره په خبرو کې د جماعت الدعوه سخت دریځې مذهبي ډلې د مشر موضوع هم راپورته کړه. د امریکا متحدو ایالاتو څو ورځې وړاندې د دې ډلې د مشر په نیولو کې مرسته کوونکو ته د 10 میلیونه امریکایي ډالرو د ورکولو اعلان وکړ. پر نوموړي تور دی چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري او په 2008 کال کې د هند پر تاج هوټل وسلواله حمله یې رهبري کړې چې په ترڅ کې 168 تنه ووژل شول.